اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربه يم سلامونه وړاندې به واوري چې نن پولیسو په کابل ښار کې د سخت ګرځبندۍ سره لګیدو اعلان کړی دی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو د وزیر سرګندونې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د عبادتونو په اړه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. افغان ولسمشر د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او طالبانو وویل چې دا غوښتنه معقوله نه ده. افغانستان له ناټو څخه د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې د دې ټولنې د اقتصادي ستونزو مسأله وڅېړل شوه. د خبرونو تفصیل: نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند ژغ وکړ. ښاغلی غنی په دې پیغام کې چې پرون خپور شو ویل، په دې حساس وضعیت کې چې د کورونا ویروس وبا په ټول هیواد کې خپره شوې ده، له طالبانو څخه د خلکو او حکومت غوښتنه داده چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې د دې غوښتنې په ځواب کې لیکلي دي: د کورونا له امله په زرګونو بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل معقول نه دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپل طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. د دې ډلې ویان فریدون خوځون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر دې طرحې کار پای ته رسېدلی دی.
ډېر ضر به منځګړو ته وسپارل شي تر څو شریک شي د طرف مقابل سره. دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده.
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستيال ویند وخن مینپال پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې رواني لانجې له سیاسي لارو حل شي. ښاغلی مینپال دا خبر هم کړي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړي. په افغانستان کې سیاسي کړکېچ وروسته له هغه پراخ شو چې په فبروري میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو د سیال عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل او د مارچ په 9 نیټه دواړو په جلا جلا غونډو کې د لوړې مراسم ترسره کړل. ناټو وایي چې افغانستان د کورونا ویروس پر ضد مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. په بروکسل کې د ناټو مقر په یو بیان کې چې پرونې پر خپل رسمي ویب پاڼه خپور کړ وویل چې د بیړنیو چارو پر ضد د اتلانتیک اروپا د مبارزې څانګې ته په ناټو کې د افغانستان د ماموریت لخوا د روغتیا د وزارت په استازیتوب له کورونا ویروس سره د مبارزې په چاره کې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو غوښتنه رسېدلې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر پرون د غویي په 4 نیټه 1226 او د مړیو 24 ته ورسېده، د روغتیا وزارت چارواکي د طبي وسایلو د کمښت له ستونزو شکایت کوي. په همدې حال کې د چین لخوا د کورونا ویروس پر ضد د ځانګړو تجهیزاتو د مرستې دوهمه جوپه پرون د افغانستان د روغتیا وزارت ته وسپارل شوه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو پرون په خپل سرمشیزه کې موافقه وکړه چې خپل اوشمهاله بودیجه سر راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد د رغاونې په مقصد یو لوی بودیجه ځانګړې کړي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو له مخې په اروپا کې تر اوسه له سلو زرو زیات کسان د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې دې ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي، دې بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپا شورا د اروپایي شورا مشر چارلس مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشیز په پای کې خبري اعلان ته وویل چې د کورونا ویروس وبا د اروپایي ټولنې غړیو ته جدي زیان اړولی، خو ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوي مالي پلان له مخې به د هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي. بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی چې دې هیواد ته ننوځي. د بلغاریا د عامې روغتیا د وزارت دا حکم چې له تېرې شپې نافذ دی د روانې اپریل میاشتې تر 28 پورې په دې مقصد دوام کوي چې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو له ویرې خلک پر دې لاره تګ راتګ ونه کړي. له 300 زرو زیات بلغاریان په ترکیه کې ډیر دي. دوی ډیری په بلغاریا کې زیږیدل په خټه ترکان دي چې په 1990 میلادي کال کې د کمونیست رژیم پر مهال د تبیز له کبله ترکیه ته کډه شول. بلغاریا دا پریکړه د هغو راپورونو له ترلاسه کولو وروسته وکړه چې ویل کېدل په ترکیه کې تر ټبره بلغاریایان غواړي پروژه کې د خپلو خپلوانو لیدو ته بلغاریا ته لاړ شي. او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په ګرینلند سره $12 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپله قونسلګری پرانیسي. امریکایي چارواکي وایي د دې کار هدف د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول او په آرکټیک سیمه کې د روسیا او چین د ګټو په وړاندې د سیالۍ په وړاندې یو ګام دی. امریکایي او ډنمارکي چارواکو پرون په ګډه دا مرسته اعلان کړه. متحده ایالات وایي چې د ګرینلند په مرکز نوک کې به خپل قونسلګری پرانیسي. د امریکا $12 میلیون مرسته به په دې سیمه کې د طبیعي زیرمو د پلټنې پر لارو چارو ولګول شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 او FM 100.5. په کابل ښار کې پولیسو سخت ګرځبندیز لګولی او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر له خلکو غوښتي دي چې فرضي لمونځونه او تراوی تر وسه وسه په کورونو کې وکړي.
خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه خپل کورونو کې وکړي.
مولوي منیب په ورته وخت کې څرګندوي چې حکومت د جماعتونو دروازې نشي تړلی. په لندن کې له متخصص ډاکټر محبوبه حسن سره شخیدلی چې کورونا ویروس مخنیوي لپاره مو له نړیوالو هڅو خبروي.
د کورونا ویروس یا COVID-19 ناروغي لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دي.
په هلمند کې د کورونا ویروس ته مخنیوي له هڅو او پردې هڅو لنیوکو په یو تفصیلي راپور کې خبرو. د کور کلی په پروګرام کې کڅه هم د ګلونو پر ګټو خبري شوې دي خو له کورونا پکې نه یو بهر شي.
والا په قرنټین کې خو بس پاندو کارون ځان مصروفه ساتلې کله ګولانو ته شو کله باغچی ته شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لنن څخه به په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سخت ګرځبندیز نافذ شي. د دې وزارت ویان لا ازادي راډیو سره په خبرو کې له کابل ښاریانو وغوښتل چې بندیزونه رعایت کړي. د کابل ښار اوسیدونکو ته پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته لاړ شي او د روژې مبارکې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نږدې یو میاشت مخکې په کابل ښار کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړل. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن وروسته به هیڅ چاته په ښار کې د ګرځېدو او بازارونو ته د تلو اجازه ورنه کړل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو ته پرون جمعه اجازه ورکړل شوه چې د روژې د مبارکې میاشتې له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ شي او خپل د اړتیا وړ شیانو پیری. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې نور نو له کوره د غیر ضروري وتلو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه
د روژه مبارکه له لومړی ورځې له کورونو د غیر ضروری وتلو لپاره نور هیڅ پلمه او توجیه چې په خار کې غنغونه جوړه کړو نه ده پاتې. پولیس د ګرز بندیز ټول شرایط عملی کوي او له خاریانو متمد ده چې له پولیسو سره همکار ووسی څو په ګډه د وضعیت د خېګنې پر لور ولاړ شو او له دې سخت ورځو تیر شو.
د وضعیت برویم و از روزهای دشوار عبور بکنه.
نن جمعه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دای ډاډه دی چې افغانان به خپل عبادت د دینی عالمانو او روغتیا وزارت له سپارښتنو سره سم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي دی چې د دې وزارت د فتوا له مخې خلک د لمونځ په کورونو کې وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي هڅه کوي او پروژه کې به له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي. خو خلک شکایت کوي چې له یوې خوا مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. له کندهار څخه محمد اسماعیل او د هلمند ولایت له یخچال سیمې څخه محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل
ګرانی دونه زیاته سره ده داخلا یو ډبه غوړي چې د تر په 15000 کلدارې سره ده. کورونا په نامه ټول کرنټین کړی په کورو کې نه شهرونه راټولېږي چې دا مغښتنه ده چې د شهرونو لکه یا درځانې ته ولر جوړ کړي.
افغانستان خلک د ډېرې لوږې سره مخامخ خري شانو باید ټول پورته شوې ده. باید حکومت دغه تفاهم وکړي چې د شانو بیان کړي راښکته کړي دوه خو نوم نه د ګرانې لکه د تجارانو پر مسلمانانو باندې دا خاصه روژه راغله. دا خاصه مسلمانان د فقر سره مخامخ دي.
د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یو میاشت مخکې د کابل ښار د قرنټین کولو پلان عملي کړ. له ضروري حالاتو پرته پر تګ راتګ بندیز د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ملکی خدماتو د ډیری ادارو رخصتول په دې پلان کې شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون پنجشنبې ورځې پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,26 ته رسیدلی او 40 کسان له دې کبله مړه شوي، خو 114 کسان بیرته ترې روغ شوي دي.
د افغانستان ارشاد، حج او اوقاف وزارت افغانان هڅولی دي چې تراویح لمنځونه په کورونو کې وکړي څو کورونا ویروس پسې خپور نه شي. مولوی عبدالحکیم منیب د ارشاد، حج او اوقاف وزیر په دې اړه په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور شوی دی وایي:
مشران واړه هغه څوک چې په مزمن مرض اخته وي، قلبي تکلیف ولري، شکر تکلیف ولري، ټوخی ولري، د ستوني درد ولري، سردردي ولري، زکام ولري، او یا هم هیڅ شی ونه لري خو دغه مرض باندې د اخته کېدو خوف او ډار ولري، هغه خلک دي خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي.
په نورو اکثر اسلامي هیوادو کې د سوریه عربستان په ګډون دیني عالمانو له خلکو په کلکه غوښتنه دي چې تراویح لمنځونه په کورونو کې وکړي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت څرګندوي چې دوی د خلکو پر مخ د جومات دروازې نشي بندولی، خو هغه کسان چې ټینګار کوي چې د کورونا د خپرېدو سربېره بیا هم په جوماتونو کې تراویح کوي هغوی ته یو لړ شروط لري. مولوي منیب دا شرایط داسې توضیح کړل:
د لمانځه د ادا کولو پر مهال دي فاصله مراعات کړي، ماسک دی ولري، دسکش دی ولري، لزان سره د لمانځه د ادا کولو لپاره دي ځانګړی جای نماز ولري، او دستی په کورونو کې وکړي. نفلی عبادت قبل د لمانځه مخکې سنت وروسته سنت دی په کورونو کې وکړي، او د لمانځه ساحه یعنی جماعت د خپل امکاناتو د راټولولو په نتیجه کې دوا پاشي کی.
هغه کسان چې د غشتنې پر ځای کولای شي شای ډیر نوي، او له دې سره ممکن په جماعتونو کې د تراویح پر مهال بیروبار کم شي. خو د دې سربېره د افغانستان د روغتیا وزارت د تشخیصي ریاست رئیس ډاکټر عاشق الله سعادتی وایي چې ځینې کسان ظاهرا روغ ښکاري، خو دوی ممکن کورونا ویروس ولري او نورو ته انتقال کړي.
دته دی چې ځوانانو کې اکثر ناراض علایم نه ورکي، بنان باید هغه تماسونه کم کړي. په تماسو کې معلوم نه دی څوک دغه ویروس د ځان سره لیږدوي او څوک نه لیږدوي.
تراویح لمونځ فرض نه دی. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د جماعتونو له امامانو غوښتنه ده چې د اذانونو پر مهال خلک دې ته وهڅوي چې فرض لمنځونه لا په کورونو کې وکړي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د اطلاعات و عوام اړیکو رئیس او د وزارت ویان فضل محمد حسینی وایي چې په ځانګړو حالاتو کې به د اسلام پیغمبر له مؤذن څخه داسې غوښتنه کوله:
دا پیغمبر علیه السلام په یو وخت کې ویلی ده چې کله به باران وو یا به شدیده تاریکي وو یا به یخ وو، نو خپل مؤذن ته به یې وویل چې تاسو په غږ وکه، اذان وکه، او په اذان کې دغه نقار استفاده کړئ چې وایي چې تاسو په خپلو کورونو کې لمونځ وکړئ چې هغه عذر وو.
روغتیایي مسؤلان دا اندېښنه لري که چیرته د تراویح لمونځونه سږ کال د تیرو کلونو په څیر خلک په جوماتونو کې وکړي او ډیر خلک پکې برخه واخلي، شاید د کورونا ویروس په لمونځغاړو کې په سرعت خپور شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او سچ رډو په منځني سفر دوله شپښنی په ټول افغانستان کې اوري. افغان ډاکټر محبوبه حسن د بریتانیا پر رایل فری لندن روغتون کې پر امیدوارو ښځو د کورونا د اغیزو په اړه څېړنې کوي. دا د لندن په دغه مهم روغتون کې ډاکټرانو ته اونیز او میاشتنی روزنیز او څېړنیز کنفرانسونه ترتیبوي او د انتاني ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړي توپ لري. ډاکټر محبوبه وایي سره له دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار په نړۍ کې روان دی، بیلابیل درمل هم تجربه کیږي. اسمت چاروان له دې سره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې په شویو هڅو او د دغو هڅو د بریالیتوب پر امکاناتو خبرې کړي دي. د مرکې په پیل کې ډاکټر محبوبه وایي
د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی په ګڼ شمېرو هیوادونو کې. د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریل کالج لندن واکسینونه دي. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاوند ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. کورونا ویروس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې، هغه د مدرنا کمپنۍ لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. دا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمویل شو، خو پایله یې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې.
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیږي؟
بله، د کورونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډېر کار او څېړنې روانې دي. او یو له دې جملې څخه یو څه دی، ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ضد یا انټي وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجه یې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکټران په ډاډه وکولی سي ناروغانو ته توصیه کړي. نور ډیرې د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس دواګانې یو دوه نورې هم دي، سه نومې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ضد چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یو تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازیترومایسین نومیږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوي لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت ملکمو درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسنی شرایطو کې ډیر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یو بل ډیر په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوي د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما دا هغه داسې د یو ناروغ شوي ناروغ وینه یا پلازما سي انټيبادي پکې کافي مقدار کې موجود وي، د یو ناروغ سي شدید اراض لري یا ناروغي شدیده وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې له لارې. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انټي بوډیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
ډاکټر محبوبه حسن د هلمند د روغتیا ریاست وایي چې خلک د راتلونکو دوی اونۍ او تر دې هم لږ ډیر په خپلو کورونو کې پاتې شي. د هلمند اوسیدونکو د روغتیا د ریاست پر مسؤلینو انتقاد لري، خو چارواکي وایي دوی د مرکز د مرستو پرته په خپلو امکاناتو د کورونا د ویروس د احتمالي ناروغانو لپاره پلسکونو بسترونه چمتو کړي دي. په هلمند کې تر دې دمه 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر اوسه د دې وایروس په مرض اخته کوم ناروغ مړ شوی نه دی او داسې راپور نه دی خپور شوی. په دې اړه تفصیلي راپور له لشکرګاه له الیاس دی څخور.
سره د دې چې څونی وړاندې هلمند ته د کورونا وایرس په ضد د شی مبارزې لپاره 50 میلیون افغانۍ ورکول شوي دي، خو د کووید-19 وایرس د مخنیوي او ورسره د مبارزې ولایتي کمیټه په خپل درې مناسته کې هم نه ده توانېدلې چې د کورونا د احتمالي خپرېدلو د مخنیوي او د ناروغانو د ښه تداوي په خاطر طبي وسایل او دارو درمل واخلي. که څه هم د رسنیو یو استازی سته، خو ما په ډېرې اسانۍ د دغه کمیټې په محلني ناسته کې د ګډون اجازه ترلاسه کړم. په داسې حال کې چې همدا تېره چهارشنبه په هلمند کې د کورونا وایرس 4 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو دولتي چارواکي د کورونا ضد وسایلو او درو درملو د رانیولو تر څنګ تر دې دمه د تدارکاتو په کارونو بوخت دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین چې د کورونا د وایرس په ضد دولتي کمیټې مشر دی، وایي دوی جدي کار کوي او تر دې دمه د پلان مطابق ښه روان دي.
په دیالس ملزانو کې مننه کوم د صحت او خاصتا د کورونا د برخې ډاکټر صاحبانو نه چې ډېر ښه خپل دنده سرته رسولې او مریضانو ته رسیدګي کړې، نو دوی وضعیت هم د بهبود په حالت کې دی. همدارنګه منګه د سل بسترو یو دیرش بل 500 بل آمادګي لرو او تقریبا د 2000 شاوخوا نور پیژبنیان هم موږ لرو چې موږ کولای شو چې د لیلیونه مکاتبونه او همدارنګه نورو مسایلونه خلک د تشویش نه کوي. انشاءالله که د خدای رضا و کرونا به سره په ګډه مبارزه کوو.
تر روزګان وروسته هلمند یو د هغه ولایتونو څخه دی چې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې پکې تر ټولو اخر ثبت شوي دي. د روغتیا د ریاست معلومات ښیي چې تر دې دمه په کرونا اخته کسان اکثره د یوې کورنۍ دي. د هلمند خلک وایي هغه سپارښتنو ته اولیت ورکوي چې د روغتیا پالانو او دولتي مسؤلینو لخوا ورته رسیږي. دوی د کرونا سره د اغیزمنې مبارزې په خاطر ولسوالیو ته د روغتیایي ځانګړو خدمتونو د انتقال غوښتنه کوي.
نن مې رحمت الله دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې کلینیکانو ځینې کلینیکونه او شفاخانې او دا فعال سي، نور کوم وسایل چې اړتیا ورته لري هغه برابر کړي تر څو پورې چې موږ وکولای شو له دې وایرس څخه ځان وساتو.
دا ډېره خراب انګریزي ده او ډېر مشکل دی. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید په دې کې تلوار وکړي، باید چې دا مریضي ډېر نه شي په ولسوالۍ کې، په اطرافو کې باید دا مخنیوی وشي.
دا خو نړیواله وبا ده، کوپر ویسلانس پنځه ورځې وتورژلی دا نه غواړي. دا نړیواله وبا ده، دا باید چې ولسوالیو ته وطنو ته هغه ساحو ته چې ډاکټران لاسرسی نه شي کولی، باید دا خو یو مرستندویه موسسه ده، باید چې هغه دا ګوته ځان ورسوي او د دې تر څنګه باید چې دې تداوي ورکوسي، ماکسونه ورکوسي، د صفایي دپاره صابون او شامپو ورکوسي.
که څه هم په هلمند کې د کرونا وایرس ډېر ناوخته خپور سو، خو د خلکو لخوا پر دولتي چارواکو د سست کار او کم آمادګۍ په خاطر نیوکې ډېرې سوي دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالاحد اعظم وایي د دوی کار سست نه دی. ښاغلی اعظم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مرکز څخه د ورکول سو 50 میلیون افغانیو تر مصرف او لګولو مخکې تر سل ډیر بسترونه د احتمالي زیاتېدونکو ناروغانو لپاره چمتو کړي دي.
تاسو ګورئ تر اوسه پورې د کورونا د پیسو 100 روپۍ هم نه ده مصرف شوی او نه خریداري شوې ده، مګر موږ د خپل موجوده امکاناتو څخه دومره استفاده کړې چې حتی تر سل بستره وخت لا موږ آمده کړي دي. هیڅ وخت داسې نه ده پېښ شوی چې نیم ساعت لپاره زموږ یو مریض بې ځایه پاتې شوی. حتی موږ په دې په څو مریضان چې موږ لرو په دې کې یو مریض هم داسې حالت نه دی راغلی چې دغه حالت خراب وي. شکر ټول په جوړېدو دی. نو موږ سوسوالی په کم ځای کې دی، مخکې تر دې چې تدارکات وسي شان راشي موږ د خپل موجوده امکانات څخه دونه استفاده کړې ده. هیڅ یو مریض هم په ځمکه نه دی پاتې شوی. تر سلو مریضو پورې دا اوس موږ بې له دې چې سامان نه راورسېږي موږ آمده یو.
د هلمند روغتیا د ریاست نه معلوماتو له مخې په کرونا وایرس اکثره اخته کسان د لشکرګاه اوسېدونکي دي او تر دې دمه د ولسوالیو څخه چا د دې وایرس د مرض له عمله مراجعه د کړم. د ولایتي شورا مشر چې د کرونا د وایرس په ضد د ولایتي کمیټې د نظارت د څانګې غړی دی وایي کارونه سستي خو تر دې د مشر روان دي. عطاول افغان ازادي راډیو ټول که خلک د حکومت او روغتیا پلانو سره د کرونا د وایرس په مخنیوي کې مرسته کوي نو پر کور دی پاتې سي. روغتیا پلان وایي که د افرادو ترمنځ یو متر فاصله مراعت سي، په صابون د ورځې 2 ځله لاسونه پرېمینځل سي او د پرنچي یا ټوخي پر مهال د دسمال او لستونو څخه کار واخیستل سي، نو لیرې نه ده چې کرونا هم د نړۍ د نورو وایرسونو په څیر ژر ختمه او له منځه یوړل سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 2 ځله او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا وایرس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. اروپایي ټولنې سرمشیزې د کورونا ویروس د ناوړه اقتصادي اغیزو د له منځه وړلو لپاره پوروي مالی پلان موافقه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون وشوه د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو ګمان کېږي چې د دې زیانونو د رغونې لپاره به 1.5 تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي. احمد تکل راپور لري.
د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودیجه سره راټوله کړي څو د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د اقتصادي رغونې په مقصد یوه لویه بودیجه ځانګړې کړي. خو په دې برخه کې چې اروپایي ټولنه به د اهدافو ته له کومو لارو رسیږي، د غړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو لمخه په اروپا کې تر اوسه لسل زرو زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې د ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي د بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایرس وبا د اروپایي ټولنې غړو ته جدي زیان اړولی دی، خو ښاغلي مایکل زیاته کړه چې د نوي مالی پلان له مخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي.
This fund should be of a sufficient magnitude targeted towards the sectors.
د دې بودیجې کچه به خورا زیاته وي چې د اروپا تر ټولو ډیرو ځپل شویو سکتورونو او هیوادونو ته به په پام کې ونیول شي او د دې بېساري بحران د اغیزو د رغونې لپاره به ځانګړي شي. نو ځکه موږ له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د اړتیاو دقیقه ارزونه وکړي او سمدستي د هغو ستونزو د حل لپاره چې ورسره مخامخ یو یوه مناسبه طرحه برابره کړي. د کورونا وایرس اغیزې پر بېلابېلو هیوادونو چې هر یو په جلا مالی وضعیت کې دی بل ډول وي، او دا په دې معنا ده چې د دوی ترمنځ د باور فضا هم له منځه تللې ده، ځکه ایټالیا او اسپانیا په ځانګړي ډول دا باور نه لري چې د اروپایي ټولنې د شمالي برخې نسبتا شتمن شریکان لکه اتریش، هالند او جرمني به چې کورونا وایرس لږ زیان ور اړولی دی په رښتیا سره په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. که څه هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران پر دې سلا شول چې اروپایي کمیسیون به د دې ټولنې د راتلونکو 2 کلونو بودیجه ارزوي، خو د دوی ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې شول. په پرونۍ سرمشریزه کې د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو چارواکي باور لري چې ښایي د کورونا وایرس د اقتصادي زیانونو د رغونې لپاره 1.5 تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي.
تاسو ل پیغامونو
سره احمد ایمن ولایت څخه نړیکنه ولوده نو زه اشرف خنځ څخه دا هیله ورغوله چې یو ښه کورونا را روانه ده د بلګه پاتخه شنبه چې ګرام د چې یو له لاسه سره وړي د تاسو مشته په 2000 کاندای سره یو بوجي وړه 50 کیلو مشته په 3000 کاندای راکی د بلې خوا کاروبار نشته مو شرایط کورونا مناوز نه خدا غشام موږ وزنه د روز به مرسته په کشره کني په دې غوړو کې دا نرخونه سره کم کې برسته نه غواړو خو نرخونه دې روز پاک کې مننه لامل
منجون بشدو سیم تیرشی د مبارک میاشتې پر اطلو سره د ټولو ملي تجارانو او شتمنو کسانو څخه اله کوم چې په دې مبارک میاشت کې د کوند یتیمانو او به وسه وګړو لاسنیوی وکړي، ځکه دا زموږ انساني او وجداني دنده ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو ته ساسو یو شمېره رسیدلې سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوک له هلمند لیکي د طالبانو بندیان باید آزاد نشي، دوی د سولې اراده نه لري. خان محمد اسلام یار لنا دلیل کې د روژې په مبارک میاشت کې باید طالبان او افغان حکومت اور بند وکړي. امین درمان له کندهار لیکي موږ هیڅ کله تراوی په کور کې نه کوله، دا غلطه فتوا ده. خو درمان صاحب په حرمینو کې هم اوس تراوی په کور کې کیږي. خپلواک صاحبای له الیشنګ لیکي که په لغمان کې خلک قرنطین ونه شي او په کورونو کې پاتې نه شي، کورونا به خلک تباه کړي. اته بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل پیغام کې یو ځل بیا په طالبانو شخ کړی دی چې غربان ته غاړه کیشتي. خو د طالبانو ویان سهیل شاهین د دې په ځواب کې ویلي دي چې د غربان غوښتنه معقوله غوښتنه نه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات هم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. ناټو وایي چې افغانستان د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پرون په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودجه سره راټوله کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد د رغاونې په مقصد یوه لویه بودجه ځانګړې کړي. بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی دی چې د هیواد ته ورننوځي. او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له ګرینلند سره 12 میلیون ډالر اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپله کنسولګری پرانیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او اوس هم د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا تاسو په خپل کور کې ګلان ساتئ؟ د ګلانو ساتل په کور کې څومره ګټور دي او څنګه باید په کور کې ګلان وساتل شي؟ نن هم د موضوع ته تم کیګو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو بزګر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته تاسو را بولم. خنرمنه دوستانو، د ګلانو ساتل په کورونو کې له پخوا وختونو څخه یو دود ده او خلک د پسرلی په موسم کې ګلان د خپلو کورونو په انګړ کې ساتي. د ګلانو څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده کیږي او مختلفې ګټې ترې ترلاسه کیږي. د ګلانو او زینتي نباتاتو د کرلو په اساس خلکو ته د کار زمینه برابریږي. د بیلګې په توګه د مختلفو ګلانو څخه د عطرونو استخراجولو په فابریکه کې زیات شمېر کسان په کار ګمارل کیږي. او همدارنګه اوس چې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي، نو په کورونو کې د ګلان روزل یوه ښه بوختیا هم کیدلای شي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد وایي چې دی له ګلانو سره مینه لري او په کور کې یې تل ساتي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
ګلان خو ټول خلک یې ساتي والا د ګلانو شوقیان خو ټول خلک دي. خو ډېر زه ډېر شوقی یم او ګلان ساتم. د خپل ویلې کې ډېر رقم رقم ګلان لرم. دا د ما شخصي نظر ده ټول ته چې چاپیریال خپل خو ساتي، ښکلي ګلان وساتي او دا به مثبت اغیز دوی په ژوند باندې وکړي، دوی په فکر باندې به وکړي. مونږ خو ساتو، بس خیال هم ساتو. والا په قرنطین کې خو بس په انبغه کارون ځان مصروف ساتلی، کله ګلانو ته شو، کله باغچې ته شو. او ناست یو قرنطین کې همدغه ګلانو نه او د چاپیریال نه ورور لذت ورو ډیر خوشاله ای.
بالکل بالکل د مونږ پام ور سره په بل ډیر خوشاله ای. بس د کورونی مرونی نه زیات سخت په تنګي د ګلانو ته خوشاله ای.
په اروپا، امریکا او بعضی آسیایي ملکونو کې لکه جاپان، سنگاپور او هند د ګلان روزنه مخ په غوړېدو ده. د دې ملکونو په لویو ښارونو او کلیو کې زینتي باغداري د یو منظم کاروبار شکل غوره کړی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی وایي چې د قرنطین په دوران کې یې د ګلان روزنه هم زده کړه.
او د کار لپاره هغه څه کوم چې په دې کې دهقاني مسایل دی. په خپله باغچه کې ګلان دي چې دغو ګلانو روزنه کوم، پالنه کوم، هغه تربیه کوم. نو ګلان د هر موجود لپاره، خصوصا د انسان لپاره چې روغ ورسره تازه وي، او دا زما یوه انرژي ده چې زه په دې کار کې د انرژي اخلم. د ګلان نه نو د ګلانو پالنه کوم، او ګلان ځانګړي خوند لري، او دا حد څه دی چې د ما سات ورسره تیر ده، او په دې اساس باندې په قرنطین یا په رخصتۍ باندې هیڅ نه پوهېږم. نو په دې اساس ما د خپل هر څه نه مې ځان په دغو مسایلو کې بوخت کړی ده. بوختیا مې په دې زیاته ده.
همداراز د لغمان ولایت اوسیدونکو که رحیما وای چې د ګلانو کرل یې ډیر خوښ دي، خو کوم مصروفیت چې دا لري نشي کولای چې د ګلانو په روزنه کې ونډه واخلي.
زه خو شخصا خپله ګلان نه ساتم، خو کور کې مسته ده، ځکه زور د دونه وخت نه لرم کنه چې هغې ساتنه وکړم. خو کور کې مسته ګلان نو ټولې ساتنه کوي. ماسې ورسره کور کې لرو، هغه ویلې کې لرو، نو زه خپله نه ساتم. شخصا خپله چې زور ساتنه وکړم ګلانو لرم، هغه خپله نه ساتم. که وخت راسره نه زه ورځې زه کور کې نه یم، شپې سرس نو شپې وخت نه دی د ګلانو ساتلو، هغې لپاره زه نه لرم.
بله خوا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی رفیع الله روفي د ګلانو د ارزښت تر څنګ هغه دلایل په ګوته کوي چې ولې ځینې خلک ګلانو ته سمه پاملرنه نه کوي.
ګل نه یوازې د طبیعت ښکلا ده، بلکې انسان ته روحي او ذهني ارامتیا هم بخښي، او د چاپیریال د هوا د پاکوالي سبب ګرځي. دغه راز ګل د حشراتو په ژوند پورې هم تړلی دی، او له هغې څخه سالمه تغذیه کوي. چې ښه مثال یې د شاتو یا ګبینو مچۍ دي. که ګلان نه وي، د شاتو مچۍ یو څاڅکی شات یا ګبین نه شي تولیدولی. خو زموږ په هیواد کې د ګلانو نه کرل یا له هغوی سره علاقه نه درلودل مستقیما د هیوادوالو په اقتصاد پورې اړه لري، ځکه په اوسنیو شرایطو کې زموږ د هیوادوالو اقتصاد د ډاډ وړ نه دی. بې له شکه زموږ وطنوال د ګلانو د اخیستو پر ځای د ژوند نور اړین توکي پلوري او ځان پرې مشبوع کوي. نو ځکه په ټولنه کې د ګلانو کښت محدود او زیات د کار وړ نه بلل کیږي. بل دا چې زموږ په ټولنه کې فرهنګ یو شان نه دی. ځینې خلک ګل ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، پاملرنه خو پر ځای پرېږده.
همداراز روفي په مسؤولو کسانو هم غږ کوي ترڅو د ګلانو د کرلو لپاره زمینه برابره کړي.
د ګلانو د کښت لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي، ترڅو په خپل چاپیریال کې ګلان وکري، او د هغوی ساتنه او پالنه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه راز اړوند چارواکي د ګلانو لپاره په کور دننه او بهر کې باید د خرڅلاو بازارونه جوړ کړي چې د خلکو پلور او پاملرنه ځان ته راجلب کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ